السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. خاغلی متقی چې وړم ورځ په یوه اونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته ورسی ټینګار وکړ چې طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کنفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه مو تش په نامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبری غونډې ته ښځینه خبریالان نه دي پریښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خبرې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستانی رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علی خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپل خبري غونډه کې پراته لدی چې پر افغانستان د پاکستان بریټ تایید کړي، ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپل وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنځم به پورې ماخام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19 په پخو او د موټر او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرائیلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله کړې ده. په اوسنۍ پاړۍ کې تر اوسه تر همدې شېبې 21.2 اورونه شوي، واتیا منډې جوړې شوي او د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک سوي
یو خې کمزوري کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یو لوی ستونزه جوړه کړې ده.
نن د وړون جنو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان جنې بیا وایل ماشومتوب یې سخت ورځې ګاللی.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونو ویلې، دولس کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو.
پکتیا کې اتل سخونځیو ته ودانۍ جوړې شوې، زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زداغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ بنور زکړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خبر پښتون خو د ټانک سیمه اوسیدونکو له نامنه شکایت کوي او وایي چې کډه کول ته ارشي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوې محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بې وزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچې لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر لومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د افغانانو او د افغانانو لاسرسي محدود شوی او په دې برخه کې ډېر خبرګونونه او انتقادونه هم پاریدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغیزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر لومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې پاوش کې دا زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کول شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو خبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي کړه څوند اکتوبر په ومه په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خې کمزورې کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دی کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دی، دای باندې کړي دی. یو لوی سوز جوړ کړی ده په دغه شرایطو کې چې موږ تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ ته دغه سوشل رسنۍ را پاتې وي چې دې سره یو څه موږ پام بدل وو اوس یې غم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لک تر لګه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولې او دغه راز د خبريالانو په خبره په کوردنن معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنۍ کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دالاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت په دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبريالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، اوس هم د یوې شېبې لپاره ورځو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډېر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. زلزله ځپلې وایي چې سړه هوا را روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پېښوي. دا چې د زلزله ځپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په درا راپور راستولی.
د کونړ زلزله ځپلې له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړېږي، نو جمع را روان د جمع نږدې زموږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه ملنګ شوی دي، وس نه درو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه د چوند سرپنا جوړه کې مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمې په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل له کورنوم روان شوی دی او خیمو کې پاتي او خیمو کې هوا نه بنديږي، او مطلب دا چې کورونه دا ټول زلزله ختم کړ.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینر راحت ګل زیارمل چخپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل.
کونړ نسبت نور ختیځ ولایتونو ته ژمه ډیر سوړ ژمه لري او ډیر سخت شمال پکې لګي، بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې زپلې دي په ژمه کې پکې ورختونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هتا پاغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي. وسانه یغه کېګدی چې دغه زلزل زپلو ته توزی شوی دي، په دغه کېګدیو کې دوی ژمه نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي، عاجله سرپنا د لرګونه څنګه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه دا روان ژمه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمې ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کور وی چې څوک په لرګیو توت کړي.
نن د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیوال ورځ د افغانستان په بیلابیل سیمو کې یو شمیر افغان جنې وایي چې خپل وړوکوالې په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړي، او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان جنې وایي د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکو د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ، په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند. هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې واده شوم، او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کو. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډېر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډېر زیاتی ور سره. هغه ورځې تېرې کړې ما لیزه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي منیسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما وفات کده بود ما خور
کله مې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګ راغټ شوم تر مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بیلابیلو ناروغیو سره مخ یم. ان د ډاکټر لوحه نشم لوستلای او تر نن ورځې له زده کړو محروم یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بیلابیل ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
روزې بینډلي د خطر در حال
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اوریدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپل اسپانه لیکلي کچې د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لري کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت
وسم ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنۍ پیښې ورځ تر بل زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کیږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوی د خپل سیمو کاډي بارک. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ټانګ زیره او سیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه امن حالات یې خراب شوی دی، چې په واجه یې خلک نورې زیرې ته کډه کوله باندې مجبور شوی دی، خو چارواکي د بدمنۍ حالات شکاولې د پورا صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ کمن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نومانس نه بدمره ورځ په خرابي لګیا دا دلته روزانه هغه تاریخ شو دا کزه وایم چې دلته د حکومت ریچر کاوی پاتې حکومت تا او خاص وایي حکومت تا ریچ بالکل نه هونه کې برابر دا خلک ډیر زیات پریشان دي تر زه هر پوره چې نن په خپل ما ځان دی چې کان خلکو کړي وکړي چې خان تا وکړ په سپیشلی مطلب پنجاب په خلکو واسطه خلکو دا ځنی چې پنجاب کې نومان دا په سی پی کې او سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې نومان نشته
د ټانګ ګومل سیمه یو سی دین کای په ضلع کې د بدمنې حالات په واجه د خلکې مشکلات په دا رنگ بیانوي
مونه ما یو سدین دای تعلق نه ټاک او ګملې واکې سره دای دین ته انتهایی یو په خراب حالات دي پولیس او چې کې بیا غاډ خپل ټونه پر مې د دې په علاقې نور هاي ته دغه کردار بیا موږ پر هغه په نظر نه درې نه ډیر خرا چې ما ار نه دوه دې د کاوړ چې بیا هغه هم د دې خپل کلی پر هغه هم بالکل په دې ښایسته توجه نه ورکوي نو مطلبوال دی هغه په علاقې خپل فعالیتونه جاری ساتلي دي ځکه چې دلته هغه برې توان حق دي دلته د مطلبوال طرفونه چې په سرکاري ملزمین دی هغه په شتول د شهرو برین وخت وخت نو موږ د حکومت نه د ویلې انتظامیا نه د خپل باکي چې دغه خپل د امن زموږه وروخلي ودی په ځانې
خو د ټانګ ضلع انتظامیا یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پوره پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړی دي او د وسلووله په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړی دي اشتیاق مسید مشال رادیو ډیرا اسماعیل خان
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په ځل پورې راپورونه لرو هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبيږي د تیر کال نائب اتلولي ته ورسید خو سږ کال د اتلولي په لټه کې دی تفصیل له صفی الله سنګزی اورو
علی بلال دا وار د تلال لپاره جنگیږي تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کانفرنس درلود سنا څه خبرې ام خته پورته شوې خو علي بلال ویل ډیر زیاري استلې او تر نورو زیات مخکې ده
When Ryan was competing I was still in Afghanistan you know
کله چې راین لوبي د زلا افغانستان کې هم کله چې دوی اتل ولي غټلې زما شوم وم خو اوس ګورې چې د دوی وختان لاړل او ټول داړ شول زنه وایم ما هم دا درې کال مخکې پیل وکړ زب اولمپیا و غټم څلور پنځه ټایټل کې دا کالونه غټم بل کالونه غټم دریم کال باندې غټم څلورم او پنځم کال باندې زه وخت لرم خو دوی نه لري
They don't have time.
د افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نائب اتل ولی تر لاسه کړه علي بلال د نارینو په فزیک برخه کې لوبي کې چې تمه ده پای لوبي د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یو بل برخه ته غدا چې یو معلول افغان توانیدل چې څلور کلونه کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب تر لاسه کړي دا لوبغاړی قدرت الله یوسف زین میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن لقبل له پخو پاتې شو هغه زموږ له همکار سره خبرې کړي او دا کیسه کوي چې دا مزل څنګه پیل کړ
په دې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی هغه چې خپل لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله پزره کې لري قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي خو هغه د سفر څنګه پیل کړ
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر علاقه و د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې نو دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې مداسې یو ټیم جوړ شي تلور کال مخکې کله شهیدان او مولین ریاست ته زولاړه لمه جلال آباد کې والتم چې وکتل داسې لوبډله او تمرینات کول بس ماغه سره میزان را صف کړلو او راجستر می کړلو
قدرت الله سیته وی چې به په لپسې تمرین او هڅو رنگ را وړ او څومره مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله ته انتخاب شو
تمرینات مکول کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو کونړ کې د یو سو مخکې کرکټ بورډ کمپونی ول ماغه د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زات کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی وه هماغې د وجې نه بس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختۍ تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم، ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلسو ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یاد ښوونځیو زده کوونکو ویل په خوابه په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپنا پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغو ښوونځیو له زده کوونکو سره غږیدلی او دا راپور یې راستولی.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خان او زن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکو ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خوا به موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به وو، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابر درس همدارنګه زده کوونکي بل مرته نه استو یا سازان بو موجود نه په پرتو غا اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو. نو درس و ان شاء الله په خوره ول سره منظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول خکې لړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رسته دای بیا درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای واز نش کړه.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
دا غوښتنه لرو چې مکتب ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي، تا
تر شپږم سمفر تر پنځم سمفر تر سلارم سمفر چې څومره دیگ منظوره ولای شي میته دغه ته زمي خپل اړ کی شپږ کیلومتر مزال می په پکو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لر ساحه کې پرته یو باید می سره دغه نه هر شو کومه کوشي یواله جنکې د پرای باید می ته مکتب کې نه مکتب نه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې می ته یو مکتب رو
بلوري ته د پهنه ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یاد ودانې د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زدکونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کی. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل و شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سواویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ویډیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړي.